پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغان سولې د تګلارې په اړه د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. په غور ولایت کې د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. د پاکستان د صادراتي مالونو لومړی جوپه د افغانستان له لارې تاجکستان ته واستول شوه او په ارمنستان کې د صدراعظم او پوځ ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه. په غور ولایت کې د یو خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي تیره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د فیروزکو د دوهمې حوزې امر حیات الله عادل او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تیره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دوی پر کور برید وکړ. د ښاغلي عادل په وینا په دې برید کې د دوی یو ورور، یو تربور او د کورنۍ یوه 15 کلنه غړی وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د غور امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده پیښه تایید کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند د شکونه ولاړوي چې آیا طالبان د جګړې اراده لري که د سولې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون نه خبره شوه وویل
اوس چې دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سوله.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې په روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند په افغانستان کې د په وینا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ټلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه یو ځل بیا غونډه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړۍ بستې د لیکت خبر ورکوي. د وزارت پرون پنځمه په یو بیان کې ویل چې په دې مالونو کې 1.5 تنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ولېږدول شول. پیلامیا کې راغلی د خوست غلام خان بندر په دې وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې بندر د پرانستو هرکلی کوي او وایي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. پرمنستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 20,000 پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه ده او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ور نکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازي ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هېواد کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره نن جمعه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري پرمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړي دي. پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تروریستانو د مالي ملاتړو هیوادونو له لومړه نوملاړ نه وباسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې FATF پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی دی. د ډلې چې مرکز په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې وویل چې پاکستان باید د تروریستانو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې په 2018 کال کې د پیسو مینځلو د بشپړ نه کنټرول او د تروریستانو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړی و. د اقدام په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې او سوداګري زیانمنه کړه. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلې ژمن دی چې د دې نړیوالې ډلې سپارښتنې عملي کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې په روانه میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونه خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول.
اوس د رادیو په منځني سپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ولسمشر غنی د افغان حکومت د سولې تګلار روښانه کړه. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال
سیمه ولړې باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
په دې خبرونه کې دا موضوع چیرو چې پاکستان ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې لپاتې دو سره څومره زیان اوښتي. په کندهار کې مو د کبانو د غوښې د تولید له زیاتېدو خبرو
یو غوښن مایان دی چې هغه زیاتې استعمالیږي نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایانو مخ ډب کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د غوښونو او ستونې د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره خبرې نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه سوله یو هدف دی او افغان حکومت یې د راتلو لپاره نقشه لري. اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي چې پر طالبانو تحریمونه زیات کړي څو د خبرو میز ته حاضر شي. نور په دې راپور کې
کله هم له یو وګړه ځند روسته په دوحه کې د سولې خبري بیا پیل شوې خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه بلکې له نړۍ د دې ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ څوک لاسوهنه نه کوي. د جمهور رئیس غنی د سولې امار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویل سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسې غصب شوی دی خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي. د جمهور رئیس د ویان رسیال د واخان مینپال وایي
سیمه ولړې باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. بل خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدینو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمن کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره بریالي نشو. ولې له دې وړاندې دې ډلې ویلي وو له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربن او نور مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د تګلارې لپاره د حکومت دریز روښانه کړی دی او افغانستان د سولې په خبرو کې یوازې له طالبانو سره د مذاکراتو مسله نه راخلي، بلکې نړیوال تضمین هم افغانستان غواړي څو د افغانستان په خاوره کې د نورو لاسوهنې مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې خبريالان وایي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی دا تور پوری کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته، خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ ځون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. که چیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه ښه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبریالان اطلاعات و تا دلسرسی پا برخه کی لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغستونز لچارواکو او در رسانه و در ملاتر لبنسټونو سره شریکه کړي ده، خو تر اوسه پوري په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوی. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبریالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیر څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبريالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوی کارکونکو غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبري اژانس خبريال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس شوی دی د هغه په روښنایي او طرزالعمل کې د خبريالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبريالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبری په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولای شي خبريالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤل، هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه ی خپل د ولایت چې کچیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغه باید خپل نیمګړتیاوي پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړي کړمګه.
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پاکستان د پیسو په هغه د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې پاتې شوی دی او په دې برخه کې د فاینانشال اکشن ټاسک فورس ادارې پرون پریکړه وکړه. دا به د پاکستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ خو اوس کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 4,300 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان او کبانې د کندهار ترڅنګ گاونډوي ولایتونو او اهان تر کابل او کندهار ننګرهار پورې استول کیږي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتا ولوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري، وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سوي.
خلک راضي، ماهیانو ته راضي، او خدي خلک ډیری راضي ماهیانو ته. د جمعې ورځ، د پنجشنبه ورځ بیا بیخینو زیات خلک راضي، بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرام کېږي په 400 افغانۍ پلورل کېږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1,500 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3,500 چاریا کې په 4,500 همداسې منې پخه په 1,500 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 4,500 ارزانېږي، یعنی په 1,200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوی. د دغه فارمونو شمیر 1,400 لسته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 4,300 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپل باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري، وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دیت اړ کړ چې پر خپل دوه جریب ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هره ورځ له دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخ ور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مایان وخوړو، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې میلې ته مې شو کېږي، بره راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته په دا دکانو کې مایان وخورم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
امریکایي ځواکونو د سوریا ویرخ پولیسو نشته د ایران په لابل ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران په لابل ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 15مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتي او که نه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته رالېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو، د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندری وروسته تر دې زیات شوی چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دغه لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد ته په میلیاردونو ډالر زیان رسېدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د ښه کولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوښت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زه بیا دمنم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بش پړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ٹی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چورو پو اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچیرې دا ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بے لسکت شوی دے نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دے نو دیتا دے تقریبا 35 ارب ڈالر نقصان شوی دے پاکستان معیشت تا. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس سی وی لغی کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان تا سرمایہ کاری راتله او د پاکستان ایکسپورٹس بارتله او پاکستان کې د سرمایہ کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشنز به جوړې دا کاروباری انسټیټیوشنز او امپلایمنٹ وکړي دا جی ڈی پی وکړي دا
اکرم موتی وایی پاکستان حالا د ناقانون پیسو لچار لسٹ وطعی شی چی دا حواد دا ترگرو لاستا دا پیسو تلو دا مخدیوی لپار قوانین جول کری او بیا حقا دا بینکونو او قانون پیسکون کو ادارو پا گدون هر زیکی پا بش پرتوگا عملی کری. خود پاکستانی پاوز و پخوانه لیفتنن جنرل ترد مسود بیاوایی چی ترچو پا پاکستان که ترگر موجود وینو ترگو لترگری سر دا مالی مرستو او منی لاندرنگ مخدیوی گران دی.
ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ
اوس ہم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دی او باید چې دا شکونه لری کړل شي او هر څه پړاګ وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ٹی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف ای ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی ده که بکوا ده ولسوالی نه د بکوا پا سیمه که دشتی سیمه ده چول برمی و چی سیوی ده برمی تقریبا یو سل و اجه اگزه یو سل و شپیته اگزه و اسی دو اینچه و بلری نموز ده حکومتی کسان سخنی غارو ده لورپورو کسان سخنی چی ده غا ده گلستان او ده واشیر سیمه دلت ده غا بندنه و تا وطه دیم ده غا ده پرا ویدای ده بکوا ولسوالی ده چی و بایو سناسه پیدا شی پر سر بندی سر د ولې هم نه لري خالي پر دریا باندې مخکي ولاړه و بکوا سیمه نو و سبب پر مخ باندې و چې ویلې ګرځ بکوا ته ورسول خلک جن و تل د چشنګ وبونه پس کې پیدا کیږي نو باید څنګه د ګلستان او د واشیر ول سوالي کېدل تر د بند او ته وتړ نو هغه ته بیا و به کار وته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد ول سوالي نه دا چې په څلور کې څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي پیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې وهکه مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو می دا آگا چی زاو خلکو تا مشکل حل که چی پا دا خپل کور که دا مطلب زور شید او بیر ضرورت ایده و سلام پا احترام.
زه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي، خپله طالبانو باندې زخ کړو، پر اشرف غني باندې زخ کړو، چې خپل سوله وکړي، په دفرلا زخ کړو، خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک او ټول شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پکتیا ولایت ته ځانګړی شوی دی. د پکتیا والی مو د خبرونې تر میل مکړی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم دا راس د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او د پکتیا په ارتباط کومې پوښتنې د پکتیا له والی څخه لرې هغه وکړي. دولسې مې بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په غور ولایت کې د بسم الله عادل پنوم د هغه خبريال چې څمو د مخ کې وجل شوی وي او د کورنۍ درې غړي تیر شپه په یو وسلوال بریټ کې وجل شول. د فیروزکو د دوهمې حوزې عامر او د عادل د کورنۍ یو غړی وي تیر شپه طالبانو په تغای تیمور سیمه کې د دې خبريال پر کور بریټ وکړ. درې کسان وجل او لس نورې ټپیان کړل. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځانډ د شکونه راولړوي چې آیا طالبان پر اختیار د جګړې اراده لري که د سولې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړی بستې د لیکت خبر ورکوي. چارواکي وای چې په دې مالونو کې دیرش ټنه سبزیجات د غلام خان بندر لاره له افغانستان تیر شول او د شیرخان بندر لاله تاجکستان ته واستول شول. پرمنستان کې ورسله دی چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفال لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه. وضعیت لا هم ترنګلای دی. د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په پارلمان کې د روان کړکیچ په اړه نن بحث وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي او پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال سازمان FATF پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملړ نه وباسي.
دا ساتي رادیو د دې سات د خبرونې په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام ظریف نظر مختوری او زحمت شبر لتا سوې چا سغړ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. قسمی که در هفته گذشته اعلان کردیم این بار موضوع بحث ما گوش و گلو و حتی بینی هم هست که بعضا در بین مردم بینی رو دماغم به خیال میگفتیم. مهمان ما محترم دکتر صاحب محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامر دپارتمنت گوش و گلو و بینی شفاخانه اندرا گاندی هستند. دکتر صاحب در قدم اول ارتباط از این سه بخش اعضای بدن انسان یا چی ارتباط داره با یکی دیگه؟ یعنی با هم یک جای باید مطالعه شوه یا علایده علایده مطالعه شوه؟ لطفا اید اگر به ما واضح بسازین.
خدمت شما عرض شوه که مردم عوامی رو به نام مسلک گوش گلو یاد میکنه. در حقیقت گوش گلو بینی پنجره میری و سیستم تنفسی امنالپای تنفسی طرف شش رفته یا پلش در بر میگیرد.
حالا دکتر صاحب محترم ما در قدم اول زیادتر کوشش میکنیم در این ساحه مسائل رو طرح بکنیم که به خاطر جلوگیری از امراض مختلفی که در این سه ساحه یا ساحه مختلف است توصیه ها رو و چی باید شوه که اول مریض نشن، گوش خراب نشه، گلو خراب نشه. نیست از او خاطر این توصیه ها رو از دکتر صاحب میشنویم بعد از او به شنوانده فرصت میدیم. بله بفرمایید دکتر صاحب سیلانی.
امراض گوش گلو زیادتر در نزد اطفال با مشاهده میرسه و چون از یک طرف مقاومت وجودشان پایین است و از طرف دیگه یعنی مینلکایی که گوش گلو بینی ویا رو با هم دیگه خود ارتباط میده دوا نازکتر هستن، کوتاهتر هستن و به او خاطر وقتی که یک عضو مصاب شده مثلا یک تا ریزش میکنه. به تقیبش در 90% وقتاتی گوشدردی رو به اصطلاح با او هم مصاب میشه. یا یک کسی هست که گلودردی پیدا میکنه به تقیبش میشه که نلکای پایینی خودشش رو هم مصاب بسازم. دیگه فاکتورهای مساعد کنندهش زیاد است. در قدم اول ما یادآور شوم که کسایی که با یعنی تکالیف دوچار هستند کوشش بکنند بسیار زیاد که از تداوی های خود سرانه جلوگیری بکنن. مثلا یک طفل در یک فامیلیست اونمو گوشدرد است. طفل خودش گفته نمیتونه که من گوشدرد استم، ولی از خود یک سلسله علائم نشان میدن. مثلا طفل گریه میکنه، شیر خورده نمیتونه، یک نوع اسهال سبز گونه را پیدا میکنه، ای تو سرک میزنه به اصطلاح مردم عوام. در این حالت والدین وجود دارن که کنجکاو هستن که تو تغییرات طفل خود احساس میکنن. بسیار زود امره متخصص مربوطش که گوشگون است تماس میگیرن و بعضی ها باز پرستامول و بروپین خود یک دوای عادی دیگه به نزد مردم ما، هر کس در خانه خود داره، باز اونما یک قاشق بروپین یا پرستامول برشان میتن، درد کاهش میتن. ولی خود اینمی پاتولوژی مرض یا اینمی مرضی که یا این میکروبایی که باعث مرض شده او رو خود از بین برده نمیتونه. طبیعی است که درد کاهش پیدا کرد، اینمی پرابلم پیشرفت میکنه، اینمی التهابی که در اینمی ناحیه ظهور کرده این پیشرفت میکنه و بالاخره باعث میشه که عطا پرده گوش سراخ شد و چرک از مجرای گوش به طرف بیرون سرازیر شد. در این وقت متوجه میشن که طفل مالا گوش درد بوده، در حالی که این مرحله است که پرده گوش سراخ شده. به اون خاطر توصیه اول ما اینمیست که طفل وقتی که یک سلسله اعراض و علائم غیر طبیعی از خود نشان میده، اونم رو کوشش بکنن که خودسرانه تداوی نکنن و این رو امرای دکترهای مربوطش در جریان بانن. دوم در قسمت تغذیشان، اگرچه وضع اقتصادی مردم ما متاسفانه پایین است و نمیتونن که غذای مناسب حال اون موسم رو تهیه بکنن و فامیل از او استفاده بکنن، دیگه کوشش بکنن که مثلا در زمستان غذای بگیره که امید ترکیب ویتامین سی و ویتامین ها و اینمی ها داشت زیاد باشن، مایات گرم رو چجام بکنن، از طرف زمستان از حال خود گرم نگاه بکنن، اگر امکانات اقتصادی پیشان مهیا باشه کوشش کنه که همگیشان در اتاق جمع نکنن که اگه اتاق گرم بکنن. به ایچه تهویه اتاق مهم است که اونمون باید در نظر گرفته شد و درست تهویه صورت بگیره. اطفال از پول از والدین خود میگیرن، میرن در بازار شیرینی های رنگارنگ اونا خریداری میکنن بان. از اونمون هم استفاده میکنن که کلش در مجموع فاکتورهای مساعد کننده است برای امی میکروبای سرطلبی که در گلو قرار داره، در گوش قرار داره، منوار زمینه برش مساعد میسازه و فعال میشه و سبب تولید مرض میشه.
میشه که در پشتون باز جواب بدین چیزی که من شنیدم، دمی گوشت گوش به خاطر پاک کردن از او چوبکای که پخته داره نیست که تزو میگن حتی بسیار استفاده نشه، یعنی چوب مو بده که پاره در گوش داخل نکنن. مسائل اگر یکم گوشت بکنین به زبان پشتو هم اگر بگوین بر دو زبانم بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
انسانان و مختلف اعضا که یوسف سلام مایات وجود داره، آقا مایات ایغ حوزوی لپاره دیر زیاد مهم دی. مثلا لار خلی که اشد زارت که لار خلی که نیم مدبتا سی درست خبری نشو کوایی، رضا درست رطوبت نسی اخسته ای میده کوایی نشو شکل دی یا ملی نسو برابره وی پسترگو که اوخ که دی چه تو اوخ که نیم اغا وزیفه لری سی سترگ پاک که پریمینزی یخه ای که انده سی پو پازی که فرازات دیسی اغا مثلا پو فلتر کولو دی اغا وړو وړو ذرات چې سترګونه ښکاریږي او موږ تاسو دی سپګمول لاري وخت نفس اخلو، نن دغه ذرات یان دغه افرازات په واسطه باندې جذبیږي پاک او ستره هوا وجود ته شوشو ته ور ننوځي. انده چې په غوږ کې هم یو نوع ګریسي مانند افرازات چې عوام خلک یې ته له بده مرغه خیری ورته وایي، در حال سیاست ډیر زیات مهم وظیفه وقت اجرا کوي. اول دغه په ترکیب کې شحمی مواد خپل مجرای غوږ غوړه ساتي، دوم په ترکیب کې ځینې میکروب مواد چې میکروب مجرای غوږ ته داخليږي هماغه ډاکټران یې ته واکس وایي، د اندغه افرازات په واسطه باندې د اندغه میکروبونه مهار کیږي، لبین وړل کیږي. درېمه وظیفه د اندغه د سیدیده ذایقه دا رقم عیاره شوې ده کله یو حیات جسم مثلا یو خزنده غوږی کله سلندر افرازات سره په تماس کې راځي د دې ذایقه وګوري نو ډیر زیات کوشش کوي چې بیرته له غوږ نه ووځي. نو په دې صورت کې موږ نه باید چې خودسرانه دندغه افرازات له غوږ نه د هغه خلکو په واسطه باندې چې په سر پورې پختل لري هغه پاکو چې د خپل ضرورت یې وزیاته ده. له بده مرغه د موږ تاسې په کورونه کې د سرواج د کله چې تشنه واخلو شاور واخلو بالغنان د خپل کې راغلو یا خپل غوږونه یا د خپل اطفال او ماشومان غوږونه د اندغو خلکو په واسطه باندې پاکو او هماغه نسواری رنگ افرازات چې را باز هم عمرو ورته خوشحاله کیږو چې والا غوږونه پاک شو. در حال چې دا ډېره غلطه خبر ده. اصلا نباید چې دندغه دیسپوزیبل ایر سټیکونه یا هغه گوش پاکن فارسي کې ورته وایي یا د غوږ خوله کې پښتو کې ورته وایي چې له هغه نه موږ استفاده وکړو. خو دلته البته پوښتنه مطرح کیږي چې تاسو ډاکتران ولې خی د مینځئ د غوږونو د خیرې ولې مینځئ؟ تقریبا په سلو کې د یو شل نفر موجود دي. دندغه افرازات کله چې خپل وظیفه اجرا کړه نور نو غوږ غواړي چې د ځان لري کې د خبرو کولو په وخت کې د زولو په وخت کې دغه افرازات په شکل دی وړو وړو ذراتو دی انسانانو په وګو باندې تویږي. دا غوږونه دي چې هغه افرازات وظیفه ختم شوي د نور ځان سړي ولې په سره کې شل نفر موجود دي دغه افرازات وګونه د خاصیت لري زنده افرازات کله چې وظیفه ختم شو اقل غوږ نه شي وستای اغال ته امبارکیږي. کله چې امبار شو مجرا دی غوږ بندي په یوه صورت کې موږ ډاکټران هغه افرازات چې مجرا دی غوږ بند کړی دی او په زمون کې اواز خپل پردي دی غوږ ته نه انتقالیږي هغه شکل موږ لري کو چې هغه طبي خبر دی او یو متخصص ډاکټر د دغه سکیل یا دغه تجربه سره موجود دی چې هغه لري کوي هغه ځان ته خاص تکنیک لري څه خپل پرده دی غوږ یا د څه فکر کوي چې یو کاغذ نازک کاغذ په اندازه باندې دی زه ډبل واله ده. نو عوام خلک دی غوږ د مجرا د اندازې په دی غوږ د اندازې په سایز باندې نه پوهیږي د مجرا څومره سایز لري چې موږ د خپل کې څومره داخل کو. نو له بده مرغه موږ ډیر زیات اندغه وقات لرو چې د اندغه خلکو په واسطه باندې خپل پرتی د غوږی سری کړی دی یا خپل ماشومان او یا دی لویانو په دا وسی دی په څنګه د موږ وطنوال یو بل بعد برغه بل عادت لري چې کله ماشوم نارام وسو وړي مثلا ګرم وړي په هوګو کې اچي یا شدی په هوګو کې اچي حتی د سی وقات موږ له روسي سیما یو توکسیک ترین ماده ده دا هم په غوږ کې اچول سوي دي چې د غوږ هغه خپل پرده او د متوسط وخت د جوړښتونه سیدی د اندغه ټول تخریب کړي دي مکتب مراجعه کړي ده.
ډاکټر صاحب بازمي طرز پاک کردن یا خوش کردن مثلا حمام که میکنن د گوش او مفتنی سه بوره چطور باید پاک بکنن روی ازو هم یکمه که اگر نظریه بتین خوش میشه منتها همکار تکنیکی هم در گوش یک دو سوال کرد که بسیار جالب است. آقای طاهر روشان همکار تکنیکی ماست میگن که بسیاری ها کت موچنک مثلا موی های بینی خود میکنن و از این قبیل مسائل از گوش های خود ای چقدر ضرر داره؟ یعنی مویای گوش و مویای بینی خو تا جایی که شنیده شده یا فایده ناکست یعنی ایره خو ناقی در اونجا نمانده نیسته چی میگین در این مورد؟
عرض کنم خدمت شما که مویایی که در بینی قرار داره و در قسمت دخولی خود مجرای گوش قرار داره یا از خود وظایف داره. البته کم کردن از این یا خرد کردن از این درست است که باید گرفته شوه ولی به وان به یک طریقی که توسط ماشین و یا اگه ماشین در دسترس نباشه حداقل به شکل قیچی شوه که به شکل بسیار ملایم که جلد مناهرم متضرر و زخمی نسازن. ولی کش کردن موی ما پیشتر عرض کردم که یک سلسله میکروبای فرصت طلب یا به شکل خوابیده بینی ما شما در گوش ما شما و نموجا وجود داره. از او جمله استافیلوکوکس گروه است که معمولا به می شکل موجود می باشه وقتی که ما مویای بینی را کش می کنیم و نمون ناحیه زخمی می شه. زخمی شد یعنی این میکروبای فرصت طلب که ما پیشتر عرض کردم یعنی مداخله می کنه فعال می شه و سبب التهاب این ناحیه میشه که التهابات این ناحیه فوق‌العاده دردناک است و هیچ وقت ما باید به این شکلی چی نکنیم. شما پیشتر گفتین که وقتی که امام شاور بگیریم گوشه را خیلی رقم خشک بکنیم. اصلا وزارت به خشک کردن نداره. یک اصطلاح باید در بین مردم ما و شما است میگه گوشت خارج گرفت شما از آرنج کار بگیرید. به این معنی که آرنج ما و شما در اوجا نمیرسن که ما گوشت خود بخوریم. این تو معنی داره که اصلا امروی گوشت ما دیگه تماس نگیرین. ای تو نکنه که کدام چیزی را بگیرین و را ایچی بکنن. فقط شده میتونه که توسط توش پیپر یک چیزی امروی کلک خودمونم و خود سیوان گوش یعنی پکی گوش پرده گوش یعنی میره خشک بکنیم در مجرای گوش اصلا باید درست گرفتن شد.
خب مقصد دستواشیری نکنن خلاصه مطلب. دکتر سه والا بسیار قصه جالب جالب ساله. دکتر سه بفرمایید سه جواب برای کنیم خوش میشیم.
محترم قاری سه پشتون تا زرزو کمم اولی ده سگرت و چلم و دوشان و قسمت که ویلی بهترین تدابیر د اندغه د سی په اول قدم کې د اندغه موږ پریږدو د مفید چای نه دم د موږ تاسو حنجری کې الله پاک دوه تارونه نسکړی دي سیغه ته وکړ کار دی او بل سوتی وای د ډیر ظریف او لطیف تارونه دي چې د اندغه کله سینز دي سی د اواز تولیدي سی به خلو پازه او ستونه دي ته شکل ورکړي لږه کلمات جوړیږي نو دندغه تارونه د دندغه مخارج او مواد په واسطه باندې سلغه جملې له دندغه دود د سیګریټ او چلم ودشان د یانغه ظرافت له بین وړي سل بین وړل اواز ور سره خرابېږي نو کچرته د دندغه مواد نه مو استفاده و نکو نو دا احتمال شته د امکان شته ده چې اواز بیرته جوړ شي او یو هغه حالتونه د دندغه تارونه فلچیږي کله چې فالج شول نو هغه طبیعي خبر ده چې په یو طرف وي دواړه طرف وي مکمل وي تام وي په هغه صورت کې بیا په هغه اندازه باندې اواز ورسره هم خپ کیږي هم ماتیږي د پردې او بل د پریس په حق له دی ویلې چې نو کله چې پرده د غوږ سری وي نو په هغه صورت کې هر وخت چې موږ شاور اخلو باید مجرا دی وک دیو یو وسیلی پاستا بانده دا باید خلی پتکو. پا خارج که دا امکانات موجود دیسی دیگل پار مختلف لکه بورت چه قالب جوریگی دی پخی پاندازه بانده بوتون جوریگی اندسی دی وک دی مجرا قالب اخستل کی گی پا مغ شکل بانده اما وسیله ورت جوریگی سی مجرا دی وک بانده ای. ولی افغانستان که مگ دا امکانات روز کوری نشته نو ښه خبر دندغه د سیندغه پښتو واخلی او وسیلو باندې غواړه کو مجرا دی غواکې اند سه ټکلک کیدو سه هغه غواکې پردې سری ده یغه ته په صورت باید رطوبته د شان ورن وړل سی در زمانه کې پردې ګوش بنابر هر علت کې سوراخ شد اول ما یادوار شوم کې انمي سوال هم وطنان مام حل شوه پردې ګوش یک کس که پرده گوش سراخ شد به این معنی نیست که شخص مطلق کر شد. پرده گوش بیست یعنی یک کس که پرده گوش سراخ شد و باقی مانده چینلش نواییش نرمال باشن این 80% یعنی شخص مشنوه ولی 20% شنوایی از این تناقص پیدا کرده. کسی که پرده گوش سراخ شده اگر در سنین قرار داشته باش که انوز در سن نشانما قرار داره که او طفل است اگر فاکتورای مساعد کننده از او در نظر گرفته شود در صورت پرده گوش 100% دوباره ترمیم میشه چی و چی است؟ اول قسمی که پیشتر گفتم در وقت شستشوی طفل باید مجرای گوشش توسط پخته یا پنبه چرخ شده باید محافظه شود یک موضوع دوم از گوش متوسط بخاطر از اینکه پرده گوش درست فعالیت بکنه یک مجراز بیرون است یک مجراز گوش متوسط در عقب بینی آمده یعنی این مجرا در طفل سه تفاوت داره یکی کوتاه است یکی قطرش زیاد قطرش نسبت به کایلا یک ذره فراختر است و دیگه هم سطح بینی قرار داره پس طفل که ریزش کرد گلوندر شد سرفه پیدا کرد در صورتی که پرده گوش سوراخ شده باشه و یا بغیر از اینکه پرده گوش سوراخ شده باشه حتما هم روی دکتر گوش گلون ما باید تماس بگیریم که اونمو از طریق ازی
میکروب دوباره داخل مجرای از طریق استیشن تیوب و نو مجرایی که از گوش متوسط در عقب بینی آمده، از دو طریق میکروب دوباره میاد در گوش و اوجا امی التهاب گوش که خاموش ساخته شده انمی دوباره فعال میشه و افرازات چرکین تولید میکنه از مجرای گوش به طرف بیرون میه. اگر انمی دو موضوع رو ما مراد بکنیم در اطفال که یکی به مجرای گوش باید خشک نگهداری شود و دوم در وقت ریزش گلوندردی و صرفه امر متخصصین گوش گلوند تماس بگیریم، 100% پرده گوش ترمیم میشه. ولی در کاهلان انمی که خود به خود وجود را ترمیم بسازه بعد سنین 18 بسیار زیاد بدی میشه، حتی متوقف میشه. در اون صورت تای عملی جرایی از خود عضویت و نمو شخص مریض یک پوش عضله گرفته میشه که ما دکترها او را عضله تیمپورال میگیم که در بالای سر خود پکی گوش قرار داره. پوش از دیگه گرفته میشه، از او برش پرده گوش ساخته میشه که او هم مثل پرده نرمال واره فعالیت میکنم. دیگه در قسمت پرده گوش انمی مسائل در نظر گرفته شد.
خب حالا دیگه شنوندم اگر باشه میگیریم سوالایشان تره کنند. تنها گوش نی گوش گلو و بینی هم مشکلات هست. دکتر سوال نوبت شماست اگر این سوالا را جواب بدین.
سلام سر تاسو که کوم ما درست سوال و نخسته ایسو خود دومره دی ویلی سیده اگه او بوسی مالگینی او بودی که دی که مثلا وقت ننوزی که چرت مجرا دی اغ وقت او خپل پرده دی وقت سالم وی اگه نو به تفاوت ده که اگه تروشی وی که اگه نارمال او بوی که ننوزی کم مزرا نشته. حالتا ما پشورو که ویلی سی یک قسم نسواری رنگ افرازاتی سی اگه خپل ترکیب که غوار داری اگه دا مسائل طول جوڑوی کم مشکل نسته. ولی که چرت پرده دی وقت سری وی اگه که تروشی او بوی او که خواگی او بوی که هر اقام وی سی وقت ننوزی وقت دوباره یا هات پارسو په خپل وقت منصره ولیم. نو په دې قسمت که باید توجه کو پرده گوش اگه متضرر باشد سوراخ باشد هر نوعه که باشد داخل مجرای گوش چه و سبب فعال شدن التهاب میشن، از او باید ما جلوگیری بکنیم که ما در مقدمه گفتم که چه رقم باید جلوگیری شو. و در قسمت سوال که برادر دیگه ما زنگ زده بود و نمره ما مفصل توضیح دادم. وردک صاحب پرسان کرد که طفل ما 6 ماه است و درد گوش داره، کله ماشوم خپل د شپږم میاشت ماشوم غږیدای نسیم. ما عرض وکړل هغه ماشوم سی ډیر زیات جوړی شودین شخړی شین بخوند غوندې سال پیدا که او سر خوځون درلوده. په دو صورت که تاسو ته هغه ابتدایی په هوای درکې سی د تا ماشوم د غوږ په پړسو باندې مصاب ده، نو تاسو له هغه کورنیو درملونو نه کلی شکل سره جلوګیری وکړئ. دا ماشوم به خامخا متخصصین د غوږ پوزې او ستونی شته دي، عملته یې ورته انتقال کوي چې دا لازمه درملنه واخلي. نور په غوږ کې تاسو غوړ مه څڅوئ او د غوږ پاکولو خوله کې د وخته ما تاسو ته عرض وکړل چې په هېڅ صورت که هغه ماشوم وي که هغه لوی وي نه باید چې د غوږ مجرا ته داخل شي او تاسو هغه په باندې پاکی یا وچ کوي، فقط یو پاکه ټوټه واخلئ او که چرته دغه ټیشو پیپر د کاغذونه وي دغه د همغه پوسته باندې خپله سیوان د ګوش یا پکه د ګوش د غوږ دندغه پرې باندې وچه کوي، بس نور خپله مجرا کې به تاسو لاس نه وهي. په خدمت برادر خود عرض بکنم که وقتی که بینی ضربه ببینه و ضربه شدید باشه میشه که باعث کسر استخوانای بینی شوه. انمی کسر به دو شکل است، یو ایست که کسر واقع میشه ولی بیجا شدگی موجود نمی باشم. در این صورتی ضرورت به هیچ نوع تداوی نداره. اگر خاطر درد و کاهش پوندیدگی که در خود بینی ایجاد شده بر از او متخصصین گوشگلوند یک مقدار دوایی که پوندیدگی بینی را و درد بینی را کاهش بده و نمو را برش تجویز میکنن، دیگر ضرورت به کدام عملیات چیزی ندارم. و یک شکل کسر قسمی است که ضربه میبینه و استخوانای انمی بینی از جای اصلی خود به ایجاد میشه. در این صورت ایجاب میکنه که این پیش متخصصین گوشگلوند مراجعه بکنه که اونمو استخوانی که از جای خود به ایجاد شده انمی رو پس دوباره در جای اصلیش میاره
و برای یک مدت بینی را در قالب میمونه که اونمو جوش بکنن و اینا گفتن که بینی ما شکسته ولی جوش نمیکنه. ایتو مریضی را ما جای سراغ ندارم که کسر واقع شده باشه و این کسر ترمیم نشوه. ترمیم میشه اگه یا منحرف ترمیم میشه که به این معنی که مراجعه نکرده پیش متخصصین گوشگلون و یه ایست که پیش دکترهای گوشگلون مراجعه کرده و نمور پس در جای خود آورده دوباره جوش میکنن.
البته درد سر واجبه یه که با دی غوغو واجبه نور درد مرد چه نسته دفت کنم و دفت کنم.
البته رو را تا تا عرض که مثل خبال دی سر خوک دی تندی خوک تنها دی غوک پوز یا ستونی سانگ پر ارتباط نداریم. خبال سردردی تبابت که او غط فصل یا وقت عنوان ده دلک شپک مسلک و تبابت سر ارتباط داریم. پا وقت قدم که اندقه غوک پوز یا سونی پوره، دوم قدم که سر بپوره، درم قدم که اصاب بپوره، سلرم قدم که پو داخلی پوره، پنزم قدم که پو ارتوپیدی پوره، یعنی دی غار فقراتم که چرت مشکل پیدا که دیش سردردی من سر آوری او بل پوستوماتولوژی دی غاخو بخش پوره. در اندقه شپک مسلک دیشه دی دو مرزون ناروغی که دیشی بایست تولید سردردی شیم. نو دیتا تند در که دی مخ پاردوکو که بسی خالیگاوی موجودی دیشی مگر دکترانی گتا سینوسون آوائیو. در اندقه کلا ناکلا کلاس یو سوک دامدار ریزش تیر که نو سبب دی پارسوک دی دندقه خالیگاوی که گیسی دیتا سینوزایت سوائیو. نو خبر دندقه دسته تاسو د واک پوز یو ستونی متخصص ته مراجعه وکړئ کېدای شي چې یو عکس دې تاسو د سرم واخیستل شي وکتل شي خپله دندغه مجراوې یا دندغه سینوسونه چې که چېرته پړسوب ولري هغه د هغه لازمه درملنه وشي او که چېرته سینوسونه یې تاسو پاک وي نو خامخا په دوم قدم کې بیا د سترګو متخصص ته مراجعه وکړئ د تاسو د سترګو دید کنټرول شي ولیدل سی سی اغا زیفاله یا انکساری خطونه اونه داریم
من.
او بل دیویلی سی ضربه لیدلی دی غوک پرده زخمی شویدم او پا غوگو که می برنگستم دا غوک لبیرون سمره سی داخل تزی خپل غوک دری برخی داری خارجی غوک دم متوسط غوک دم و داخلی غوک دم پس سمره سی لبیرون داخل تموگه دی غوک به ارتباط بانده داخلی بو اما کوم رغوات حساس کیږي دغه متخصص سره باید تاسو ول کدی مشوره نه کړی باید دغه سره مشوره وشي او دغه غوات کوز یوستونی متخصص سره باید مشوره وشي کوم اضافي اوازونه چې په واکه تولیدیږي دغه لامل کده شي خارجي غوات وشي مرکه مثلا دی وخت موږ دی اما دغه غوات دی افرازات په حق خبري وکړي او نه افرازات هم په واکه ټولسي کده شي چې دغه اضافي اواز په واکه تولید کی د متوسط غوک ناروغیانیم که دیشی دندقه اضافی آوازونو پا غوک تولید که او دی داخلی غوک ناروغیانیم که دیشی سی بایستی تولید دندقه اضافی آوازو پا خپل غوکی سی نو دا لنجده نکتن غواری او تاس خواه مخواد غوک پوزی استونی متخصص او دی جرای عصبی متخصص را مشوره که
تشکر دکتر صاحب محترم دکتر محمد شریف سیلانی متخصص گوش بینی گلو و عامل دپارتمنت گوش گلو بینی شفاخانه اندراگاندی بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگروش رنگ رنگ ستادا بنگروش رنگ هر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چھوکری ٹالو نہ